یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل د قابلبای سیمې د اوسیدونکو مظاهره لا هم روانه ده. دا مظاهره په دې سیمه کې پر څو بهرنیو دفترونو د تیرې شپې له خونړۍ حملې وروسته پیل شوه. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر یو ځل بیا له خپل امریکایي سیال سره د خبرو احتمال رد کړی دی. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې به روغتیا د ژوند شتمنی د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام واورئ. خو لومړی خبرونه چې فرشتې جلالزی چمتو کړي.
د کابل یو شمیر خلکو نن سهار په قابلبای کې د گرین ویلیج مخې ته مظاهره کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي وسلوال طالبان بشري ضد جنایتونه کوي. د امریکا د سنا غړو چې روسیه د ورتګ بندیز ورباندې لګولی ویلي چې د کانګرس په پلاوي کې به سفر وکړي، خو اوکراین، سربیا او کوسوا ته به ولاړ سي. پوره خبر نو واورئ. د کابل یو شمیر خلکو نن سهار په قابلبای کې د گرین ویلیج یا زرغون کلی مخې ته مظاهره کړې ده. مظاهره چانو غوښتنه کړې چې په گرین ویلیج کې میشتې بهرنۍ ادارې او ټول بهرني اتباع دې له هغه ځایه وایستل سي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې امنیتي ځواکونه د مظاهره چانو امنیت نیسي. د کابل پولیسو ویلي چې گرین ویلیج ته مخامخ تر پرونۍ حملې وروسته 15 وسلوال هم ووژل سو چې په سیمه کې جنګېدل. پولیسو ویلي چې 400 بهرني وګړي د پیښې ځای وژغورل او امن سیمو ته ولېږدول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سیمه کې د پاکاري عملیات نن سهار په 15 بجو پای ته ورسېدل. دا د 2019 میلادي کال له پیل راهیسې 13 خونړۍ حمله ده چې په کابل کې وسوه. په دې حملو کې 193 کسان وژل شوي او 899 کسان زخمیان شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وسلوال طالبان په بشري ضد جنایت تورن کړل. هغه په کابل کې د بیګنۍ حملې په اړه ویلي چې د افغانانو او د هغوی د وطن پر ضد د وسلوالو طالبانو جګړه یو بشري ضد جنایت دی. غنی حمله غندلی او تروریزم یې بللې ده. د ارګ په خبر پاڼه کې چې نن رسنیو ته استول سوي ویل سوي چې وسلوال طالبان له خپلو رهبرانو سره چې له افغانستانه بهر دي د بهرنیو کړیو په لاس کې دي او د هغوی په دستور په افغانستان کې او د هغوی په دستور افغانستان ویجاړوي او افغانان ته تاوان رسوي. د افغانستان ولسمشر خپل امنیتي ځواکونه مننه کړې چې په مختلفو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د حملو مخې ته درېدلې دي. غني په داسې وخت کې د وسلوالو طالبان په تروریزم او بشري ضد جنایتونو تورن کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې د مذاکرو په اړه په کابل کې چارواکو ته معلومات ورکوي. په کابل کې د زرغون کلی یا گرین ویلیج تر څنګ په چاودنه کې د چارواکو په وینا د وژل سوو کسانو شمیر 1400 ته لوړ سوی او 119 تنه زخمیان دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی چې چاودونکي مواد په یوه ټراکټور کې پټ سوي وو. د زخمیانو شمیر 119 دی. د مړو شمیر شایي زیات سي. چارواکي وایي چې د حملې ټول قربانیان ملکي خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو سیاسي استازي د امریکا د حکومت له خاص نماینده زلمی خلیلزاد سره یو تفاهم ته رسیدلی دي. خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په اصولو کې موافقه کړې چې تروریستان به د افغانستان خاوره د ځالې په توګه نه کاروي او د امریکا او امریکا پر متحدانو به له افغانستانه حملې نه کیږي. د امریکا د سنا غوغړو چې روسیه د ورتګ بندیز ورباندې لګولی ویلي چې د کانګرس په پلاوي کې به سفر وکړي، خو یوازې اوکراین، سربیا او کوسوا ته به ولاړ سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر ډیموکرات سناتور کریس مورفی او جمهوری غوښتونکي سناتور ران جانسون د ورتګ بندیز لګولی دی. ډیموکرات سناتور کریس مورفی پر ټویټر لیکلی، روسیا موږ نه ورپرېږدي، خو سناتور ران جانسون او زه به اوکراین، سربیا او کوسوا ته ولاړ سو. موږ به د اوکراین له نوي حکومت او د بلګراد او پرشتینا ترمنځ د خبرو له دوامه د دواړو ګوندونو ملاتړ څرګند کړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا پرون وویل چې پر دې سناتورانو یې د دې لپاره د ورتګ بندیز لګولی چې د امریکا له لوري ورته اقدام ته ځواب ورکړي. په ګرجستان کې حاکم ګوند د ګرجستان خوب د هغه هیواد د کورنیو چارو وزیر جورجی گخریا د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید کړی دی. د ګرجستان خوب ګوند مشر بچینا ایوانیشویلی چې یو لوی بلیونر دی، نن د سیاسي شورا غونډې ته چې یو ساعت دوام وکړ د نوي صدر اعظم وړاندیز وکړ. د ګرجستان د صدر اعظم له چوکۍ مموکا بختادجه تر یو کال کم وخت کار وکړ او پرون یې استعفا وکړه. مموکا بختادجه وویل چې کوم ماموریت چې ده ته ورټاکل سوی و هغه یې سرته رسولی. او په بهاماس کې د سخت توپان لامل 15 تنه مړه شوي او 21 تنه زخمیان دي. د ټاپوګانو د دغې مجموعې صدر اعظم په یوه خبري غونډه کې ویلي دي چې سخت باد او باران دی او لامل یې سیلونه راغلي دي، ډېر شمیر کورونه یې نړولي دي او ځنګلي سیمې یې ویجاړې کړې دي. د بهاماس صدر اعظم ویلي چې په سیمه کې دغه توپان ساری نه لري او ویلي دي چې هیواد یې له یوې تراژیدي سره مخامخ دی.
د ازادۍ راډیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې د کابل په نهمه ناحیه کې د تېرې شپې د خونړۍ چاودنې په سیمه کې د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ نښتې شوي دي. اعتراض کوونکي له سیمې د بهرنیو مؤسسو د دفترونو وتل غواړي.
دغلته ماشومانو ته ټولو ته یې نقصان ورسولی دی. خلکو شو پیری موږ دغه شکایت ورته کړی ده که دغه جینه دغه بې سوباسي دولت هېڅ اقدام نه ده کړی. وسپور
د دې پیښې د ټپیانو حال به هم وپوښتو. په نورو موضوعاتو کې د کندهار د پولیسو له هغه افسر سره به آشنا شئ چې زرګونه ماینونه یې شنډ کړي دي.
6003 ماینه ما پر دغه عمومي سرکانو په دغه ولسوالۍ د کندهار په ولایت کې د ولسي خلکو د لارو د نظامي خلکو د لارو سره ما راکښلي دي.
نور کورني موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني یو ځل بیا له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د خبرو احتمال رد کړی دی. روغتیا د ژوند شتمنی د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام په دوهمه نیمایي کې خپرو. اوریدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د کابل د نهمې ناحیې په قابل بای سیمه کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو پر یوه کمپ د برید له کبله ګڼو خلکو ته تېره شپه مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 16 کسان وژل شوي دي او نږدې 200 کسان نور ټپیان دي. یوې امنیتي سرچینې په سیمه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې له 200 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې ډیری ملکیان دي. د برید مسؤلیت طالبانو منلی. په همدې حال کې د دې سیمې اوسیدونکو په خپله سیمه کې د بهرنیو مؤسسو د دې دفترونو د شتوالی پر ضد نن اعتراضونه وکړل چې د راپورونو له مخې د پولیسو سره هم په نښته کې ښکیل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
با بله تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلې زه څو شېبې مخکې دفتر ته راورسېدم او نن تللې وم هغه د پېښې ځای ته سیمه مې لې نږدې ولیدله لکه څنګه چې تاسو ویلې همدا اوس هم هلته لاریون روان دی او څو دقیقې مخکې یا څو شېبې مخکې چې تاسو کومې د ډزو غږونه واورېدل په سیمه کې ډزې روانې وي د خلکو له لورې نه او د هغوی هدف دا دی د البته د دغو میشتو کورنیو چې د بهرني دفترونه او کوم بیس چې هلته دی هغه د خلکو د کورونو له منځه انتقال شي بل ځای چې هلته ملکي کسان ونه اوسي ځکه دا دریم ځل دی چې په دغه بیس یا په دغه کمپ باندې حمله کېږي او خلکو ته پکې زیانونه اوړي او همدارنګه د ویلو ده چې په دې سیمه کې کوم کورونه چې هغوی ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي ډیری کورونه خو لا مطلق تخریب شوي وو او په دې لاریون کې بیا کله چې خلکو لاریون کوه د دوی ترمنځ البته سپکو وسلونه هم استفاده کېدله چې خپلو منځونو کې سره ټپیان شول کله چې زه هلته وم په شخصي موټرو کې او آن د پولیسو په موټرو کې دا ټپیان روغتونونو ته لیږدول کېدل او بالاخره وضعیت هلته اوس یو څه سوړ سوی ده او وضعیت ښه دی خو په دې برید کې لکه څنګه چې د کورنیو چارو وزارت تر دې دمه تایید کړی ده نو تقریبا شپاړس کسان وژل سوي دي او 119 نور کسان ټپیان سوي چې ډیری ملکیان ښودل سوي دي خو په سیمه کې وي امنیتي سرچینې بیا ماته وویل چې له 200 اضافه کسانو ته مرکزوم لاوښتي ده
ډیر زیاته مننه فیروزی عزیزی کراته وای د سیمه د خلکو د اعتراضونو په باب چې د دې سیمه خلکو د څه په وړاندې اعتراض کړی وو او دقیقا دوی څه غواړي له حکومت نه
بله تکل صاحب د مظاهرات کوونکو یا لاریونوالو هدف د لاریون نه دا و چې دوی غواړي کوم بهرني دفترونه چې هلته د خلکو د کورونو په منځ کې دي له هغه ځایه انتقال کړي نور داسې ځای ته چې هلته ملکیان ونه اوسي ځکه کله چې په دوی باندې حملې کېږي نو ملکیانو ته پکې مرکزوب لاوړي او هدف یې دا و بله خبره دا وه چې کله چې پولیس ورنږدې کېدل یا امبولانسونه ځکه په لاریون کې ځینې کسان ټپیان شوي هم و او اطفایې چې هلته هم اوس یو څه دود د کله برید سوی و یو د تیلو ټانک اور اخیستی و هغه لا هم هغلته هغه اور بل و او بل دې خلکو کوم وسایل چې خپلو کورونو کې درلودل خصوصا د موټرو ټایرونو ته یې اورونه ولی و او عمومي سړک یې بند کړی و نو پولیس ته اجازه نه ورکوله چې هغوی ته نږدې ورسي
ډیره زیاته مننه فیروزی عزیزی قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریاله و چې د گرین ویلج پر د نړیوالو دفتر مؤسسو د دفترونو پر دې مجموعه باندې د تیر شپې د حمله د تلفاتو او همداراز نن سهار په دې سیمه کې د قابلبای د سیمې د اوسیدونکو د لاریون اعتراضیه لاریون په اړه جزئیات راکول اکرام الله اکرام زمونږ بل خبریال د شپه په مستقیمه اړیکه را سره دی اکرام صاحب دا اعتراضونه خو اوس هم روان دي او داسې د فیروزی پراپور کې مو واوریدل چې یو شمیر کسان هم په د پولیسو په ډزو ټپیان شوي دي همداراز د تیرې شپې په پیښه کې وویل شول چې د 200 زیات کسان مړه او ټپیان دي څه معلومات شته چې د ټپیانو وضعیت په کوم حالت کې دی او همداراز هغه د مړو کورنۍ هغو څه وایي
تکل صاحب د کابل په بیلابیلو روختونونو باندې وګرځیدم دغلته د ټپیانو وضعیت لنګدې نه ما وکاته د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت پرختیام د اندېښنې واړو خو په ځنګړي ډول په وزیر اکبر شفخانه کې چې دغلته 22 ټپیان ورول شوی وو د تیر شپې له پیښې نه په دې کې خځې او ماشومان هم شامل وو دوی ویل چې تیر شپه ځینې خلک ویده وو ځینې خلک لا ویخو چې دغه زورور چاودنه وشو د دوی کورونه حتی د ډېرې کورونه د دوی په وینا باندې دا کېنول شوې دي کورونه په بشپړ ډول باندې ویجاړ شوې دي او د سې ټپیان مو چې دا غوي لاسونه په خې ماتو دروختون مسولین وویل چې زیات ټپیان چې هغه سطحي ټپیان او غوي لومړنۍ درملنې نورسته خپل کورونو ته بیرته استول شوې دي
اکرام صاحب دا ویره شته چې د تلفاتو د مړو شمیر زیات شي
بالکل لکه څنګه چې کورنۍ چارو وزارت کوم ارقام ورکړي 19 وجل شوی او 14 وجل شوی او 19 ټپیان او لکه څنګه چې په تیر پراپور کې اوریدونکو واوریدل چې په سیمه کې وي امنیتی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې 200 نه زیات وجل شوی او ټپیان په دې پیښه کې وو. کورنۍ چارو وزارت هم چې د ورستي ارقام نه دي پارکامو کې تغییر راځي او شاید د مړو یا د وجل شوی په شمیر کې زیاتواله راشي ځکه د زینو ټپیانو حالت په کتلو سره ارقام د تغییر په حال کې دي. بلې تکل سب
او اکران سبیا و ورسته پښتنه چې د دې 14 څرنګواله معلوم شوې چې دا د 14 ول کاغه د جرمني د سفارت مخې ته په وزیر اکبر خان سیمه کې یا مثلا هغه یو بل 14 چې په شاشهید سیمه کې شوی و او په یو لوی ټرک کې زیات 14 مواد ځای پر ځای کړی وو، هغه 14 ده او ک 10 موټر بم دی لکه د طالبان چې روزمره په خپلو حملو کې استفاده ترې کار ترې اخلي.
تکل سه د کورنیو چارو وزارت وی چې دا د ترکتور نه په استفادې سره دغه حمله تر سره شوې ده. اعلان دی ویلی چې په ترکتور پسې وروسته کومه ټرالۍ هم تړل شوې و کنه، خو د سیمې حالت په کتلو سره تصویرونه چې موږ وکتل او سچې زموږ خبر اعلان چې سیمې تتللې حالت پلانګ دینه کتل ډیره زیاته ساحه تخریب شوې ده. تر لورو لورو زینو پوری کورونه ویجاړ شوې دي، دکانونه ویجاړ شوې دي، خلکو ته مالی زیانونه رسیدلې دي. نو دا یو ځانګړې موټر بم ورته ویلې شو هغه څه چې تاسو ویل چې په شاه شهید کې یا هم په د جرمني د سفارت سره ترڅنګ شوی دا یو لوی موټر بم چې ډیرو زیاتو خلکو ته یو تر لورو لورو تاهو پوری مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. بلې تکل
او اکرام صاحب لاند راته وایي چې دا اعتراضونه خو تر اوسه پورې هم لا روان دي او لاره هم بند ده او پای ته رسیدلې
لار لا بند ده، خو اعتراضونو جوش هغه شکل باندې چې بلک تر لګه 2 ساعت وړاندې وو هغه جوش ناشته وړاندې پکې ډزې کې دی وسغه ډزې باندې شوې دي. د ډزو غوونه نو لیدل کې خو لار لا هم تړلې ده او په سرک باندې هغه ټایرونه چې کوم دي هغه ور بلیږي او دوی نه پرې دي چې لار خلاص شي. دوی هغه غوښتنه ده چې باید دغه گرین ویلج دغه بهرني دفترونه له دغه سیمنه وو وستل شي ځکه دوی په وینا بار بار دغلطه دغه ډول حمله شوې دي او دوی ته مالی او ځانی زیانونه اړولې دي.
ډیر زیاته مننه اکرام الله. اکرام قدر منوریدونکو په راپورونو کې مو د ازادي رادیو د خبريالانو په راپورونو کې مو د کابل د نهمې ناحیې په کابل بای سیمه کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو مؤسسو د دفترونو په یو مجموعه کې د تیر شپې د حمله د تلفاتو د دفترونو د سیمه شاوخوا سیمه د اوسیدونکو د اعتراضونو او همدارز د تیر شپې په 14 کې او همدارز نن له پولیسو سره په نښته کې د انساني تلفاتو په اړه راپور مو اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لپی یو استودیو دی ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو رسره وسی. خدا شه با ناجی ساپی ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست په دغه ولایت کې د گیهی غوړیو د کارخانې له پرانستل کېدو خبر ورکوي. د دې ادارې مشر شیر احمد سپاهی نن ازاد رادیو ته وویل چې د غوړیو په دغه کارخونه کې له شړشمو، جوارو، پنبې، افتاپرست ګل، سویا او یو شمېر نورو گیاهي سیزونو کار اخیستل کېږي.
وایي مواد غذایی برای خوراک حیواني و دانه مرغ هم تولید میکنه.
خغلی سپاهی وایي دغه کارخونه د $1,000,000 په لګښت د 3 افغان سوداګرو له لوري جوړه شوې ده. د دې کارخونې په جوړېدو سره لسګونو کسانو ته کاري زمینې برابرې شوې دي. د میدان وردګو د کرنې او مالدارۍ اداره وایي د بېوزلو مېرمنو اقتصادي پراختیا په هدف پر 250 کورنیو هګۍ اچوونکي چرګان وېشل شوي دي. د دې ادارې مشر ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې له یو شمېر نورو کورنیو سره به هم ورته مرسته وشي. دوی وای میرمنې به له دې سره د کورنۍ له اقتصادي پیاوړتیا سره مرسته وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 10 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 93 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 70 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلداری 390 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، اوس هم نړیواله مسله راخلو. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي تر څو چې متحد ایالات پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې نه کړي، ایران به هیڅکله له متحدو ایالاتو سره په دوه اړخیزو خبرو کې برخه ونخلي. ښاغلي روحانی دا څرګندونې نن د دې هیواد پارلمان ته د وینا پر مهال وکړې. دا مسله نوریاس نوري زما همکار تعقیب کړې او دا شیبه په سټوډیو کې راسره ده. نوري صاحب، خبرونې ته ښه راغلې. اول خو دا راته ووایه چې ښاغلي روحانی له دې مخکې هم د امریکا د ولسمشر سره احتمالي خبرې او کتنه رد کړې وه، د احتمالي دوه اړخیزو خبرو په اړه د څه ویلې دي؟
بله، تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، د ایران ولسمشر حسن روحانی د ایران او متحدو ایالاتونو ترمنځ د احتمالي ډیالوګ یا خبرو پیلېدل رد او هغه په دې پورې مشروطو باله چې که امریکا ټول هغه بندیزونه چې بیرته پر ایران لګولي لري نه کړي او دا هیواد بیرته له ایران او د نړۍ د 2015 کال د تړون له نورو شریکانو سره څو اړخیزو خبرو ته ونه ګرځي دغه خبرې نشي پیلېدلی. حسن روحانی دغه څرګندونې نن د پارلمان نیوی غونډې ته په وینا کې وکړي چې د ایران دولتي راډیو په ژوندۍ بڼه خبرولې. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې روحانی وویل له متحدو ایالاتونو سره د خبرو د ترسره کېدو په اړه هیڅ کله هم پریکړه نه ده شوې، خو هغه وویل په دې اړه ډېر وړاندیزونه ورته شوي، خو د ویلي چې تل ورته منفي ځواب ورکړی دی. روحانی زیاته کړه که د امریکا متحده ایالات ټول بندیزونه لرې کړي لکه د پخوا په څیر کولای شي چې د تهران او د 2015 کال اټومي تړون له نور شریکانو سره په څو اړخیزو خبرو کې ورګډ شي.
بله، او نور صاحب، د ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې اروپایي لاسلیکونکو یو څه د منځګړتوب هڅې کړې وې چې غوښتلې چې دا تړون وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه نه د امریکا وتل اعلان کړل، هڅه یې وکړه چې دا تړون وژغوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ، د امریکا او د ایران ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دوی نه هڅو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې.
البته نن روحانی دغه هڅو ته اشاره وکړه، خو یادونه وړ بولو چې له ایران سره د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو په تیر بیا فرانسې په دې وروستیو کې هڅې زیاتې کړې چې د ایران او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ د مشرانو ترمنځ یوې کتنې ته زمینه برابره کړي. تیره میاشت روحانی ویلي وو چې ایران بل متحدو ایالاتونو لخپل د وګړي مودې دښمن سره خبرې تر هغه پیل نکړي چې د 2015 کال اټومي تړون تر وتلو وروسته بیرته پر تهران لګول شوی بندیزونه لري کړی نه وي. البته مخکې مو هم یادونه وکړه، خو نن روحانی بیا هم دې موضوع ته اشاره وکړه. اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې د تهران او واشنگتن ترمنځ تصادم یا هغه کړکیچ په دې وروستیو کې راپورته شوی هغه یو څه کم کړي. اروپایي ټولنې یا د دغه تړون لاسلیک کوونکو دغه راز هڅې پیل کړي چې په ایران د لګول شوو بندیزونو اقتصادي فشارونه هم یو څه کم کړي، خو ایران هم له اروپایي اتحادو غوښتي دي چې خپلې هڅې ګړندې کړي او په عمل کې وښيي چې دغه لګول شوی بندیزونه د پر ایران هغه خپل اغیز کم کړی شي. روحانی نن بیا ورته اشاره وکړه چې وی ویل که اروپایان له موږ تیل وپیری او زموږ د پیسو هغه میکانیزم ته زمینه برابر کړي چې هغه بیرته فعال شي یا ایران وکولی شي چې خپل مالی راکړې ورکړې سرته ورسوي، نو په هغه صورت کې کېدای شي چې وضعیت بدل شي. کنه روحانی وویل چې دریم ګام به پورته کوي او دریم ګام به هم هغه وي چې د په وینا چې د 2015 کال په اټومي تړون کې د کړو ژمنو څخه به نور هم پشا شو.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوری و چې د ایران او امریکا ترمنز د روسي کرکیچ په دې مرحله کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني د نننۍ څرګندونو جزئیات او راول چې وای هیڅ کله به تر هغه پورې چې امریکا پر دې هیواد بندیزونه لري نه کړي نو دای په دې امریکا له ولسمشر سره خبرې و نه کړي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندهار کې د پولیسو یو افسر په تیرو شپږو کلونو کې نږدې 2000 ماینونه کشف کړي او له منځه یې وړي دي. د حاجي محمد پونیم په نوم د پولیسو دغه افسر د کندهار په شولی کوټ ولسوالۍ کې د پولیسو د انجینرۍ د ټیم مشر دی. صادق رښتینی د کندهار له شولی کوټ ولسوالۍ ته د دې افسر لیدو ته ورغلی.
حاجي محمد تازه د کندهار روزګان پر لوی لار کشف سوي ماین ته چاودنه ورکړه. د پولیسو دغه افسر چې 15 کلن دی د تیرو 9 کلونو راهیسې د کندهار د شولی کوټ ولسوالۍ د پولیسو په لیکو کې دنده لري. حاجي محمد وایي په تیرو شپږو کلونو کې څه کم 2000 ماینونه کشف او شن کړي او په دې توګه د زرګونو انسانانو ژوند ژغورلی دی.
ما د 6200 دغه مې 203 ماین دي چې زه راکاږم په دا 4-5 کاله چې زه امیر انجینر سویم. 6203 ماین ما پر دغه عمومي سرکانو په دا ولسوالۍ د کندهار په ولایت کې د ولسی خلکو د لارو د نظامی خلکو د لارو سره راکښلی دي. نو داسې پکښې زیات کم پکښې داسې ورځ راغلې د 30 ماین 15-30 ماین 3 ماین 2 ماین ما پر دا عمومي لارو باندې راستلې دي راکښلې دي انفجار مې ورکړی دي.
حاجي محمد د شاولی کوټ ولسوالۍ ترڅنګ د کندهار په نور ولسوالۍ کې هم دنده ترسره کړې او شاوخوا یو کال مخکې د غزنی د معاصرې پر وخت هم دغه ولایت د مرستې لپاره تللی. د زیاتوي چې د ماین شنډولو په برخه کې یوازې د اصاف او کورنیو چارو وزارت په څو محدودو کورسونو کې برخه اخیستې او په دې برخه کې نور زده کړې نه لري.
ما خپل د کندهار په ولایت کې ډېر زیات زده کړې کړې دي. مثلا مشته اصاف ځواکونو زموږ د کلي وردو د وزارت جپا د وزارت داخلي انجینرانو په کابل کې یو کورس دی چې 4.5 میاشتې هلته ما په کابل کې درس ویلی دی. زیات کم پکښې 6-8 واري درسونه ما دلته د کندهار په ولایت کې ویلی دي. داسې زیات درسونه مې ویلي خو انشاءالله په فضل د الله د الله جل جلاله په فضل موږ کامیاب یو. زموږ سره د الله جل جلاله کومک او مدد انشاءالله موږ هیڅ وخت نه ناکام شوي ټول عمر بس دوله دغه ولس د دواو په خاطر.
د افغانستان په جنوب کې ځکني ماینونه لا هم د ملکی خلکو ژوند ته سترګواش دی. د کندهار د میرویس صاحب زبیر روغتون د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې د ماین چاودنو 1110 قربانیان دغه روغتون ته وروړل شوي.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان د نن چاپ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خبر شوي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغان سولې او په کابل کې د تیرې شپې د چاودنې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هشت صبح ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د لاسلیک کېدونکې موافقې متن افغان چارواکو ته سپارلی او افغان چارواکي مکلف دي چې په ملي ګټو ولاړ دریځ ونیسي. د لیکوال پان امریکا نه باید د افغان حکومت حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي. د سولې متن داسې لاسلیک نه سي چې طالبان د دولت او افغان دولت د نامشروع دولت په توګه اعلان سي. د سرمقالې په پای کې راغلي د افغانستان قلمرو نه تجزیه کیدونکی او مشروع دولت دی او سوله باید د مشروع دولت د پیاوړتیا باعث سي او همداشان هغه سند چې په یو قلمرو کې دوه رسمي حاکمیت رامنځته کوي تلپاتې جګړې ته لاره هواروي. د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی افغانان د انتقالي دورې زهر نه خوري. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې له طالبانو سره د امریکا د هوکړې په متن کې 13 میاشتې انتقالي دورې ته په پام کې نیول سوي چې پر مهال به یې د هیواد اوسنی اساسي قانون تعدیلیږي. د لیکوال په باور د اوسنی ولسواک نظام په موجودیت کې د انتقالي دورې جوړېدل په دې معنا دي چې له شاوخوا 13 کلونو وروسته یو ځل بیا همغې دورې ته ځو او د بون د کانفرنس پریکړې ته ورته بله پریکړه کوو. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د سولې هڅې او د طالبانو بریدونه. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې سوله ګرانه ده، یوازې په څو غونډو نشي راتلی او لیدل کیږي چې په تیرو شاوخوا 10 میاشتو کې طالبانو له امریکا سره په خبرو کې د سولې په اړه چنې وهلې. د سرمقالې د لیکونکي په باور یو شمیر کړی او د واک لیونیانه هڅه کوي چې د ورکی سولې په پلمه اوسنۍ نظام ړنګ او د دښمن په خلو بل نظام جوړ کړي. د هیواد سرمقالې په پای کې راغلي د سولې د خبرو ترڅنګ د جګړې او بریدونو دریز غندو او د اخلاقي ملي او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې مسله ده. بلې دولتي ورځپاڼې اصلاح په خپل سرمقالې کې لیکلي د طالبانو د حملو زیاتوالی د سولې په مذاکراتو کې امتیاز اخیستل او د انتخاباتو سبوتاژ کول دي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي په داس حال کې چې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ سوي، که د جګړې د شدت پر ځای د تلپاتې سولې لپاره کار سوی وای نو د سولې له روان بهیر سره به یې ډېره مرسته کړې وای.